په افغانستان کې د ماخام وو بجه شو د ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه د ځوان فکرونی زی خبرونه ته ځانګړې شوې. په دې خبرونه کې د افغانستان کې د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د نشټوالي پر موضوع خبرې کوو، خو پایل دې سات په خبرونو کوو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په می میاشت کې په افغانستان کې څه باندې زرو روغتیایي مرکزونو له لارې 1,400,000 وګړو ته روغتیایي خدمتونه رسولي دي. د دې سازمان د افغانستان څنګه نن په ویټ پټ کې ویلي چې د افغانستان په څلور دیشو ولایتونو کې له 222 لوی روغتیایي مرکزونو سره څه کم 4,000 د طبي او غیر طبي وسایلو مرسته کړې دي. WHO همدارنګه ویلي چې په هغو روغتیایي مرکزونو کې چې دا سازمان ملاتړ کوي په مې میاشت کې په خوارزواکۍ اخته ټول ټال 4,240 ماشومان بستر شوي او درملنه شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان دغه راز د بودیجې د کمیدو منفي اغیزو ته په اشاره ویلي چې ډېر روغتیایي مرکزونه بندیږي او د هیواد له لویو روغتونونو سره مرستې په کمیدو دي چې دغه وضعیت به پر روغتیایي خدمتونو ناوړه اغیز ولري او په ناروغانو کې به د زیاتې مړینې سبب شي. د اتریش حکومت وایي یو وګړی افغانستان ته له سفر وروسته نیول شوی دی. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت نن په دې اړه د پښتنو په ځواب کې د ایمیل په وسیله تایید کړی چې د دې هیواد یو وګړی د روان میلادي کال په می میاشت کې افغانستان ته تللی و او هلته نیول شوی دی. د وزارت د معلوماتو د محرمیت په خاطر د نیول شوي کس نوم نه دی ښودلی او په اړه یې جزئیات هم نه دی ورکړي، خو یادونه کوي چې د اتریش وګړو ته ډېر پخوا خبرداری ورکړل شوی و چې افغانستان ته د سفر نه کوي. اتریشي ورځپاڼې ستاندر چې لومړی دا خبر ورکړ وایي نیول شوی کس یو خی ارخیتون لاری متقاعد نارینه او عمر له 80 کلونو لوړ. د پاکستان د تیلو وزیر مصدق ملک تایید کړ چې له روسیې او متیل د چین په پیسو یوان ارزانه پیرل دي. هغه رویټس خبري اژانس د تیلو د بیع او تخفیف په ګډون دغه معاملې په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې دغه تیل د چین په پیسو یوان پیرل دي. نوموړي ویلي د هغه قرارداد له مخې چې د روان کال په لومړیو کې اسلام آباد او موسکو ترمنځ شوی د روسیې د تیلو لومړی جوپه د تیرې یکشنبې په ورځ کراچۍ ته رسیدلې ده. د نوموړي په وینا د دواړو دولتونو ترمنځ د شوي قرارداد له مخې به روسیا 100,000 ټونه تیل پاکستان ته ورکوي چې 45,000 ټونه یې رسیدلي او پاتې په لاره دي. د پاکستان لخوا د روسیې د تیلو پیرل موسکو ته چې د اوکراین د جګړې له امله لویدیځو بازارونو ته د تیلو صادرات کموي او هند او چین یې د تیلو پر لویو واردونکو بدل شوي یوه نوې لاره پرانیزي. د روسیې یو توغندی بیګاش په د اوکراین د دنیپرو پتروفسک سیمې په کریوی ریا خارګوټ کې د استوګنې پر یوې ودانۍ لګېدلی چې لږ تر لږه 10 کسان یې وژلي دي. د کریوی ریا خاروال الکساندر ویلکول نن په خپله ټلګرام پاڼه ولیکل چې دې توغندې له شلو زیات کسان هم ټپیان کړي چې د یو شمېر ټپیانو وضعیت نازک ښودل شوی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي یو ځل بیا روسیا تروریستي دولت وباله او په خپله ټلګرام پاڼه ولیکل چې تروریستان به ونه بخل شي. په پام کې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د مرکزی آسیا د اتل ولې په لوبلړۍ کې خپل دوهمه سیالي له ایران سره وکړي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو پیلېږي. افغانستان په دې لوبلړۍ کې خپل لومړۍ لوبه 1-0 کوربه قرغزستان ته وبایلله.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم قدر منوریدونکو ستړي مشه په دې هیله چې تاسو ټول برته روغ جوړی است. د ځوان فکر پروګرام د فرید سیال پکې د شفیق یار ته تخنیکی چارو په سمبلخت استاسي قربان یو. نن په دغه پروګرام کې په افغانستان کې د کاري زمینې د نشټونه او بهرنی هیوادونو په ځنګړې توګه ایران او پاکستان ته د ځوانانو په قاچاقي تک خبرې کوو. دا چې ولې افغان ځوانان مجبوریږي چې دالار انتخاب کړي، ولې په کور دننه نه ورته د کار زمینه نه برابرېږي، او همدارنګه آیا په افغانستان کې شرایط په دې اندازه باندې پر دوی تنګ شوي دي چې دوی د قاچاقي لارو دغه سختې په ځان اخلي او بهرنیو هیوادونو ته دوی ځي. په دې به هم خبرې وکړو چې د بیکارۍ د له منځه وړلو لپاره اساسي حل لارې شته که نشته ده، که چېرته شته ده کومې حل لارې دي چې ځوانان ورباندې کار وکړي تر څو دوی وکولی شي په هیواد دننه کې ځان ته د کار زمینه برابره کړي او نور هیوادونو ته لاړ نشي. په دې به هم خبرې وکړو چې په ایران او پاکستان کې میشت افغان کډوال په کومو ستونزو اخته دي، هغوی چې دا مهال په دغه هیوادونو کې اوسیږي سربیره پر دې چې په دې وروستیو کې په پاکستان او ایران کې د دوی د زورولو خبرونه را رسیدلي وو. په تاجکستان کې هم د دوی د نیول کېدو ځینې راپورونه هم وو. په پاکستان کې میشت افغان کډوالو سره موږ وړاندې له پروګرام هم خبرې کړې دي. د دوی ستونزې هم موږ راخستې. په ایران کې د کډوالو ستونزې هم شته چې هغه به هم په پروګرام کې تاسو ته ولرو. خو په پروګرام کې ملمانه هم راسره شته ده، خبریال شمس الرحمن شمس چې اوس مال په افغانستان کې دی او هلته کار کوي. د دې ځوان نه به واورو چې په افغانستان کې د ځوانانو وضعیت څنګه ده او په پاکستان کې بیا افغان میشت کډوال پاچا نه به دا واورو چې هلته په پاکستان کې ولې افغانانو سره بد چلند کیږي او هغه افغانان چې قانوني اسناد لري د راپورونو پر بنسټ په وروستیو کې دوی هم نیول شي وو، دوی ولې نیول کیږي او هغوی چې قانوني اسناد نه لري ولې پاکستان ته تللې دي او هلته ورته څومره د کار زمينه برابره ده؟ په دې ټولو مسایلو باندې ملمنو سره خبرې اترې ولرو. ور بشو د خبرونې په پایله کې مخکې دینه چې په ګورنیو هیوادونو کې د افغان کډوالو پر ستونزې خبرې وکړو، په کوردننه به د هغو ځوانانو خبرې واورو چې له بیکاری کړیږي.
السلام علیکم. حضرت علی اخلاص من لغمان ولایت څخه. د امارت اسلامي پراتک سره په افغانستان کې بیکاری کچا تنده لوګا فقر دا به حد زیات شوی دی. او د چې څومره معلومات لرم په لغمان ولایت کې چې څومره ځوانان دي هغه تعلیم یافته ځوانان او هغه بیروزګار دي او کچرته کوم بستونه پکې موسسات اعلان وي یا دولتي کوم خالیګه بستونه وي خالی بستونه وي هغه دکیږي هغه ټول د خلکو ته ورکول کیږي چې وړ خلک هم نه دي یعنی طالبان دي. کچرته کوم تعلیم یافته ځوان زی هلته اسنادونه ورکوي او ایت طالب به تا طالبانو کې شهید لري شهاد چیرته قرباني دي ورکړي او کنه دي کدي نیو ورکړي ته پکې نه مقرره دي شي. او بل ته خبره دا چې د موادو په توزیع کې هم د امدا خلکو ته پکې ډیره برخه ورکول کیږي چې طالبانو کې د څومره قرباني ورکړي دي څومره وخت دي جهاد دي کړي دي. خو زمونږه غوښتنه د امارت اسلامي مشرانو څخه دا ده چې باید داسې ډول چلند دی ولسونو سره د عام خلکو سره ځوانانو سره باید ونشي. دا یو توپیری چلند دی. امید لرم چې دا زما پیغام نشي شي او امارت اسلامي مسولین دي ته متوجي شي. زه باید زمونږه تعلیم یافته ځوانان موساتو کې په نورو خالي پښتنو کې باید وګمار شي او توپیری چلند ونشي. السلام علیکم.
د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه محمد اسلام همت ستاسو سره په تماس کې يم. متاسفانه چې دمګړې په افغانستان کې په لسګونو ځوانان بیکار دي او هر ورځ د شهر په چوکو کې په ډیر بد حالت کې دي. حتی په اوتو په میاشتو ورته کار نه پیدا کیږي. زموږ ځوانان پر قاچاقي لارو خارجي هیوادو ته ځي، ایران او پاکستان ته ځي چې هلته بیا په لار کې له سختو ستونزو سره مخامخ کیږي. نو د نړیوالې ټولنې څخه مې غوښتنه دغه ده چې د بندیزو پر ځای دې له افغانانو سره مرستې وکړي، د افغانانو لاسنیوی دې وکړي او پر افغانانو دې بندیزونه نه لګوي. د اسلامي امارت له حکومت څخه مې هم دغه غوښتنه ده چې له نړیوالو سره ښه تعامل ولري ترڅو افغانستان په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل شي او افغانان له شته ستونزو څخه را خلاص شي.
تاسو د ازادي راډیو د دوه اوریدونکو پیغامونه اوریدل چې دوی په افغانستان کې د بیکاری له نشټونه د بیکاری نه کړیدل. وربشو د خبرونې قدرمن ملما شمس الرحمن شمس چې دوی د افغانستان مو سره په خبرونه کې وصل دي. شمس په خیر راغلی. ستړی مشي کته سره د پپایل کې وي اوریدونکو په پیغامونه کې هم یادونه وکړه چې ځینی ستونزې په اوسنی نظام کې شته چې دوی نشي کولای کار پیدا کړي او دنده پیدا کړي. ستاسو په باندې تاسو په افغانستان کې هستی دغه وضعیت ګوري، ولې ځوانان کار نشي پیدا کولای؟
ډیر مننه. سلام تاسو ته او د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو ته. هله من یم چې ټول به روغ او جوړ شي. دا یقینا رښتیا ده چې په افغانستان کې د بیروزګاری کچا ورستر بریت مخ په ډیریدو ده. یو اساسي لامل دا ده چې په ټولنه کې عدالت حاکم نه دی. او کله چې په کوم ټولن کې عدالت حاکم نه وي طبيعي خبره ده چې یو برخه خفکیږي. او په خاصه کې ځوانان، هغه ځوانان چې په هغوی ډیر حساب کیږي، هغوی دلته تعلیمونه وکړل، ماسټریانه وکړي، ډاکټرای وکړلې، ډیر په سختۍ په ژمي کې په سړه هوا کې په ګرمه هوا کې په سخت وضعیت کې ژوند په بد اقتصادي وضعیت کې اغوی لار تعلیم ته ذکر وکړنی او په یو بل اخیره یو نتیجې ته ورسیدل. کله چې سمار ته ورسیدل او سماریا دا شو چې دوی باید یو نتیجې ته ورسیږي، متاسفانه اوس پکې د خاص بدلون راغی او بدلون دا شو چې همدا لامل شو چې دلته هر یو د خپل امتیاز په فکر کې شو، څوک د حکومت، څوک د قدرت، څوک د ادارو په ویش کې ښکیل شو. نو همدا اساسي لاملونه وو چې هغه ځوانه طبقات شاته ولوېده او فکر نه پاتې شوه. نو تر څو چې نظام جوړیږي بیا په چوکاټ کې دغسې غږونه راپورته کېږي چې اوس ځوانان د خپل حق لپاره مبارزه کوي، نو زه فکرمند یم او ډاډمن په دې یم چې یو ورځ حتما نتیجه ورکوي. او اوس حکومت هم په دې باندې په رسیدلی چې واقعا یوه برخه له دوی څخه پاتې ده چې هغه د ځوانانو برخه ده او د ځوانانو د کاري برخه ده او دا لوی ځواک دی، کاري ځواک دی. په حکومت ټولنو کې چې دغه ځواک نه سمه استفاده ونشي هغه له ډیرو بدو ننګونو سره مخ کیږي، خنډونو سره مخ کیږي. نو یو اساسي لامل یې بې عدالتي ده، یو خاص قانوني چوکاټ نشتون دی چې د کوم قانون لمخې یو څوک مقرر شي، د کوم معیار لمخې مقرر شي، څنګه مقرر شي، څنګه فرصتونه رامنځته شي، فرصتونه له کومه ځای پیدا شي او بیا څنګه د دینه ګټه واخیستل شي. مدیریت کې کمزوري ده او کله چې مدیریت کې کمزوري وي نو د ښکاره خبره ده چې ډېری برخې بیا پاتې کیږي او خلک ترې ناراضه کیږي.
شمس صاحب کدام راته وای دغه ستونزو ته مو چې اشاره وکړه دا یوازې په دغه دوه کلونو کې په اونده توګه مسته شوې د کلدې وړاندې هم وي.
په تیر جمهوریت کې هم دغه ستونزې وي خو په دې کې چنه ویل کوس چې څومره لیدل کیږي. وجه دا ده چې اوس ورخه کې یو خدای چې یو سیاسي تحولات چې کله په یو ټولنه کې راځي نو ډېر برخو کې کمزوري او نیمګړتیاوې پیدا کیږي. نو د جمهوریت په موضوع کې ته وایو هغه وخت کې د ستونزې وي خو دومره نه ویل که څومره چې اوس ورته خلک اندېښمن دي. اوس وګوري هر ځوان دی د بهر فکر کوي، هر ځوان د دې فکر کوي چې څنګه پیسې پیدا کړي د تر ایران ورسېږي د بلاغیز څخه نور هیوادونو ته لاړ شي. ټوله کې ټول ځوانان په دې فکر کې چې څنګه ځان وباسي. نو زه فکر کوم اوس دغه احساسېږي چې دلته په حکومت باندې ځینې سیاسي بندیزونه او سیاسي بندیزونه د دې سبب شو چې هغوی دې ته لیواله نسي چې ځوانان په کار واچوي یا هغه ادارو کې دوی ته برخه ورکړي. مطلب مجبور دي لومړی خپل خلکو مقرر کړي، خپل خلکو ته د کاري فرصتونو زمینه برابره کړي. او بل ستر لامل یې دا کېدلی شي چې مثلا دلته دا د نړیوال بندیزونه د دې سبب دی چې تر څو نړیوال بندیزونه لري سي رسمیت مسله ده، په رسمیت باندې د حکومت پیژندل شي. نو زه فکر کوم چې بیا به دغه موضوع ته ډېر ښه رسیدګي وشي. اوس وخت کې ډېر د ګوتو په شمار هیوادونه دي چې له افغانستان سره مرسته کوي چې په هغه کې هغه باندې حساب نه کیږي یا شمار به نه کیږي. نو زه فکر کوم چې لوی خان به دغه وی چې تر څو دغه حکومت ټول ګډونه نشي، ټول ګډونه حکومت رامنځته نشي او دې ته فرصتونه برابر نشي، ټول اقوام متبرکه برخه ورنکړی شي، زه فکر نه کوم چې دا وضعیت به دومره زر ښه خواته لاړ شي. یوازینی لار دا ده چې باید ټول شمولیت ته کار وشي. یا په لویه کچه که ووایو د اوسني نظام حاکمان باید دې ته فرصت برابر کړي چې څنګه کېدلی شي، یا د انتخاباتو د لارې یا د یوې بلې لارې دوی ټولنه کې د ټولو اقوامو او خلکو ته ونډه ورکړي او هغوی ځان سره صحیح وبولي.
مننه کور ودان شم سپ تاسو بیرته راو ګرځو ورزو پچا سپ ته تاسو مستړی مشه په خیر راغلی. مخکې لیدنه چې په ایران کې د کډوالو ستونزې ته ورشو، پاکستان ته ورشو، تاسو راته وایي په پاکستان کې هغه افغانان چې اوس افغانستان او تلې دي دوی زیاتره په پاکستان کې میشتي او هلته ژوند کوي، ځینی کاروبار هم کوي. د نیولو نه علاوه هغه افغانان چې هلته کلونه کار کړی دی، کلونه وسیدلی، حتی د تیرې دوري جنگونو چې هغه هلته تلې دي، هغه د نیولو دغه لړۍ هم اوس روانه ده. ځینې افغانان شکایت کړی چې دوی هغه کارتون هم لري هلته پیدا شوی دی خو بیا هم نیول کیږي. تاسو هلته د نوملۍ د هغوی د کار په اړه راته وایاست، دغه کسان چې هلته کار کوي په څه کار بار بوخت دي؟
وعلیکم السلام فریدا ساحل، تاسو نه او د ازادۍ راډیو همکارانو نه مننه. په پاکستان کې د افغانانو سره د ډیر وخت نه ظلم زیاتې شروع دی، که اسناد لري که اسناد نه لري. زیاتره خلک دلته د ریډي د دکان دغه کاروبار کوي. بیا د سقوط نه دی پلو چې کوم افغانان دلته راغلي دي اکثریت اسناد نه لري او دلته یونیسیار هغه کسان الله یعنی ډیر کم خلکو لای اسایلم سرٹیفیکټ ورکړي دي او دا نور خلکو لای یو قسم کاغذ باندې ورقه باندې آر سی پی ورته لیکلي نمبر ورته لیکلي هغه کته پولیس ونیسي هغه کار نه ورکوي کاغذ ته پاکستان اردو ونیسي هغه کار نه ورکوي یعنی ډیر مشکلات سره مخ دي. اسایلم سرٹیفیکټ چې کوم دی هغه صرف هغه باندې ته یو کور نیولای شي او ځان د پولیس یا د عسکرو نه خلاصولای شي. هغه باندې نه ته سیم کارت راځي شي نه ته بل کم کار کولای شي. نو مشکلات شته په دې هواد کې د 2008 کال راهیسې افغانان په ډېرو مشکلاتو کې دي. لکه څنګه چې په 2014 کال کې پاکستان دولت افغانان په زور ویستل او خپل هواد ته لاړ نو مشکلات په دې ملک شته دي.
پاچا صاحب قدم راته وای هغه افغانان چې تاسو یې دونه وکړه د روسي وکړه چې راغلي دي هغه کار کولای شي او کنه شي کولای د سقوط وروسته چې درغلي دي
سقوط نه وروسته چې راغلي په هغه جمله نه زه هم شامل یم د دلته یورسیار سره د ډیر افغانانو کیسره هم دي کوم چې خارجانو سره کار کړی دی دلته بیا ایسایوی او آر ای پی د بارني وادونو کوم ځنګړي پروګرام مونږ چې دی د ماجرت د پاره کاغه آر سی سی د کینیډا دی د کې زیاتره افغانانو سره ظلم شوی دا غي کې سونه رد کړی دی هغه په هر څه باندې پوره دی په دې کې ما سره هم ظلم شوی دی ایسایوی زما په کیس باندې لس کال تیر کړل لس کال باندې رااله په پاکستان کې زما کیس رد شو ک دلته د بهرنی وادونو سفارت له افغانانو ورځي هم مشکلات ورته جوړیږي هغه ولې یو قسم ورکه ورکی یونیسیار سره حقیقی یونیسیار لبا کته ورشي یونیسیار تا سره کومک نه کی اکثریت افغانانو ل کارډون نه ورکی یا غوړه کی نه ورکی اسایلم سرٹیفیکټ هین یو د درې ورځې مخکې زتلې ما اسایلم سرٹیفیکټ هم بندي کړی دي برابر شو د کار زمینې ته کار خو ډیر مشکل دی هغه افغانان خو ماته ته تولې چې یاد رېډي یاد دکان یا چا سره په مزدګری باندې لګی دي دلته د کورونو کرایګان یو په ډبل شوی دي مخکې بتا یو کور نیو په 15000 کلداري بنی وو هغه وس په 15000 په 15000 باندې دلته پاکستان خلک خپل د ګرانې نه سړټکې نو ته په خپل سوچو کې چې افغانان د خپل هواد پری دی او بل هواد تراشي هغه د مشکلاتو سره مخ دي دلته به یونیسیر هغه افغانانو سره مرسته کوي چې چا سره د پی او آر افغان سټیزن کارت یې هغه له پیسې کومک مرسته ورکي مګم هغه افغانانو سره هیڅ قسمه مرسته نه ده شوې لکه زما غوندې افغان سره چې زه د 2018 کال د سکوت نه پس راغلم تر اوسه پورې ما سره یو روپۍ مرسته نه ده کړې کدا اسایلم سرٹیفیکټ ما د یونیسیر نه اخیسته دی دم په ډیرو کوششونو باندې ما اخیسته دی.
تاسو به تر وګرځو دا د اوریدونکو پیغامونه به مو اورو چې دوی په افغانستان کې د بیکاری نه شکایت کوي.
سلامونه نیک هیله او احترامات ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو په خپله جوړه کچروغه جوړه د سر جامع کتن ریپورت دن کې خونو کار نسته غربت تعلیم پر نش حساب دی لدی عمل ډیر ځوانان مو دې ځړکی شکایت چې پر کچا کې لار باندې او بخاري شوا دونه تولار سينو کومر په افغانستان کې دننه د کار زمينه برابر کو تعلیم برابر کو د نورو شل د پاره یو شان تعلیم برابر بیا وې ځوان د افغانستان نه وجه هیڅ شاته خپل وطن چې یاغ نه هیریږي خو له بده مرغه په وسني حالات کې پوتن کې وسیدل ډیر ستونزمن دي ځکه چې لوی خو د کار نشوالې دي او بل خو د تعلیم نه سنتیاوي دي او د لوی لاملونه کې درې یو بل قربت په وطن کې کار کو بیروزګاری ده.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او ریډونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي در به دره دي که دغه زما غږ تر لوړپورو چارواکو ورسېږي خو ډېره به ښه وي.
کونړ کې د ځوانانو د بېروزګارۍ کچه لای تناهې بېحده ډېره زیاته شوې ده او ځوانان ډېر په تشویش کې دي. نو که داسې ځانګړي کارونه وشي او ګټور کارونه وشي ځوانان به خپل وطن ته جمن پاتې شي او خپل هېواد ته به خدمت وکړي او دغسې د نوي حکومت نه موږ دغه هیله لرو چې داسې پروګرامونه راوړي او داسې پروګرامونه تطبیق کړي چې زموږ په هېواد کې ځوانان او مشران ټول په کار شي او فروزګار شي او هم د تعلیم کچه نوره مخ پر وده لاړه شي. تعلیم ته خاص ډول پاملرنه وشي هغه که د هر لوري نو باید تعلیم وکړو او د تعلیم مخنیوی هیڅوک ونه کړي. دغه لنډ نظر تاسو ته پرېږدم. ستاسو ورور زاهد الله د کنړ ولایت نه. وعلیکم السلام.
دا ازادي راډیو د اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل. شم سپ تاسو ته راځم. په پوخا وختونو کې په افغانستان کې هم ځوانانو د بیکارۍ نسر ټکه ویل چې کار نشته ده. اوس هم سربیره پر دې چې د بیکارۍ نسر ټکه یې زیاتره وي، لکه څنګه چې مخکې پاچا صاحب اشاره وکړه، د افغانستان نه وځي او په دې تمه چې دوی وکولی شي او بل هیواد ته لاړ شي، په پاکستان کې هلته پاتې کیږي او د دوی کیسونه هم داسې اوږدېږي. اوس په افغانستان کې ځوانان چې کوم پاتې دي، کېدای شي یو علت دا وي چې دوی پاسپورټ نه لري یا ویزې د دې هېوادونو نشي ترلاسه کولی چې دوی له افغانستانه ووځي، هغوی چې لا پاتې دي. ولې دغه ځوانان هلته په داسې یو کار باندې پیل کوي چې حداقل دوی ته عاید ولري یا دوی ورباندې خپله کورنۍ را جوړه کړي، یا که هیڅ امکان د دې نشته چې دوی هلته وړوکی کاروبار شروع کړي؟
بالکل جناب سیال، تاسو وګورئ، اصل کې موږ اقتصادي توسعې ته ضرورت لرو. اقتصادي توسعه هغه وخت رامنځته کیږي چې ته کله کارو کې خپل ولستا حکومتونه کارو کې پر هغه باندې فوکس دا وی چې څنګه کاری فرصتونه برابر کو، څنګه ځوانان نه کار واخلو. خپل شخصا دغه تاسو ډیره خسته خبره وکړه چې موږ خپل څنګه کولای شو چې موږ خپل یو کوچنی کاروبار شروع کو او هغه بازار ته ولاړ شو. تاسو یقین وکړئ داسې ډیر ځوانان کوچنی کاروبارونه شروع کړي دي او هغه ډیره ښه نتیجه ورکړي، د خپل کورنۍ او ژوندۍ روانه کړي ده. خو حکومت یو نیمګړتیا دا ده چې همدغه کراچیوان راځي د غزي کې مو ودرېږه، دغه تبته مالیه ورکې، دلته به ته ټیکس ورکې، د غزي نه د کراچۍ لري کا، د غزي نه د دکان جوړ کړ، د دې تعرفه ورکا، د دې داو کا. دا هغه ټکی دي چې خلک ځوانان مجبوري کې چې د وطن تر کې او دا د افسوس خبره ده چې په زینو برخو کې دغه کې، ولی په زینو برخو کې ډېر ښه کارونه شي، مثبت کارونه ده چې مثلا په اقتصادي برخه کې اوس فرصتونه برابر شوی دی چې مثلا کېدل شي مونږه د کوشتېپې کانال مثال ورکو، کچیر د کوشتېپې کانال کارونه نورم غړندې شي، البته کېد شي ډېر ځوانان مصروف شي، ځوانان کار زمينه ورته برابر شي. همدارنګ په هیواد کې د نن نور ډېر پروژې دي، مونږه هغه پروژې چې لوی پروژې دي چې په خاپه مثلا فکر شوی او د کار لپاره وخت اړتیا و، اوس غټ خند هغه وخت کې امنیت و، اوس د ډاډمن امنیت ته نو د ډاډمن امنیت هغه بهانه چې موږ د امنیت لرل هغه حل شوی ده. اوس باید په دې فکر وشي چې څنګه اقتصادي توسعه خواته ولاړ سم، د هیواد څنګه اقتصادي توسعه خواته تلل شي، قانون څنګه استخراج کړم، د قانون څنګه ګټه واخلم، زه خپل صادرات تر کومې کچې لرم، واردات څنګه دي، کوم شین زه صادرات کولی شم، ما زراعت ته څومره پاملرنه کړې، حکومتونو زراعت ته څومره پاملرنه کړې. د اصلاح شوو تخمونو په اړه ته بل ورځ چپرهار ته لاړم، خلکو ژړل فریاد کولو چې قانون مو موسا حاصل نو کړه، مول ولی حاصل حاصل نو کړه، وای موږ اصلاح شو تخمونه نه لرل، مالې تاسو حکومت دا نو درکړ، وای نه موږ ته خو هیڅ په دې وخت کې اصلاح شو تخمونه نه رسي. فکر وکړه چې ستاسو یو بزګر یا دهقان یا کروندګر ته اصلاح شو تخمونه رسي، نو ستاسو اصلاح شو تخمونه نه رسي، ته څنګه حاصل ډیر شي؟ تاسو یو کروندګر ته دا مکو هواي نه ورکړي چې فصل نه څنګه ګټه واخلي، نو هغه د خپل کمزور تجربه څخه هغه کمزور حاصل براسي. خبره دلته دا ده چې موږ باید په دې فکر وکړو، زما زراعت مالداري او به زه او به څنګه مدیریت کوم، مالداري څنګه وده وکړي، زما کرنیز سکتورونه څنګه فعال شي. دلته اوس د حساب خبره باید رامنځته شي. اوس دا دوه کلونه چې حکومت باید امیر المؤمنین د خلکو د حساب وغواړي، دا ولست حساب ورکړي، د کرنې وزارت تاسو شي کړی دی، دغه د ننګرهار کانال زمکه ټوله په چور باندې لګیا ده، په دې پیژنم دته ورکه زمکه ورکه، ا پیژنم دته زمکه ورکه، د کانالونو زمکه چې د دولت ملکیت ته ورو شخصي کړی دی، د سکتور ته دی اړول نه، شخصي سکتور کې چې اوس مکه مثلا د یو جریب باندې چې په 15000 افغانۍ کېدل، هغه ته په 15000 افغانۍ به تاسو درکړي، حکومت ته به تعویل شي، هغه به 2000 یونیم زر باندې یغه ورکی زمکه لته فکر وکړه چې څومره ستر ظلم دی. خبره دا ده چې د دې وخت کې موږ په دې فکر نه دی کړی. دلته د پښتنې والا څوک نشته. د اقتصادي توسعه یو اصل مهم اصل دار چې باید څوک ځواب ورکړي، حساب ورکړي. بل ته پښتنه وکړي او بل مسؤل چارواکي وي چې وروره په دې دوه کالو کې ما دغه کړنې کړي. په تعلیم برخه کې تاسو شی کړی دی؟ په تعلیم برخه کې موږ مکتبونه بند دي، د نجونو پر وړاندې ولې بند دي؟ خنډ اسپانه نشته، هیڅ معلومه نه ده چې ولې بند دي. هیڅوک نه پوهېږي وروره. ولس په دې کې ده چې موږ اوس څه وکړو؟ دا خویندې به تعلیم نه کوي، دوی به زده کړې حق نه لري. دوی به دا یو غټ عصبي دی او دا رواني تکلیف دی خلکو ته پیدا کړی دی. دا خو زس حکومت نه کېږي. بله مسله دا ده، ځوانان د ناهیلي دي. یو ته دوغځنه تسلیت ته نهسو ورکولی چې دغه زه کې به درته کار برابر ورکړم. دا پروژه روانه ده انشاءالله. دا د چین سره مې د قانونو قرارداد کړی دی او ماشاءالله دومره ځوانان به چې یو دروغځنه تسلیت باید ورکړی شي چې څوک رښتیا عمل کې نهسي کولی. ځوانان ورځ تر بلې د ایران ته ځي. څوک په اوبو کې لاهو سو، غرق سو، تباه برباد سو، څوک په یو ځای کې، څوک په بل کې، څوک په ترکیه کې په بند خونه کې دی، باندې اداره وتلی نشي. همدا پرون مازدیګر یو کس زنګ وکړ چې موږ په کوټو کې وای عملیات شروع شي، موږ رپورټ کوي. ته وګوره، زما افغان په هیواد کې دردمن، زما افغان له هیواده بهر هم دردمن. د خدای لپاره تر څو په افغانان زوریږي؟ څلوېښت کاله موږ په جګړه کې تیر کړل، هلته درد. اوس چې یو کس ویل چې جګړه ختمه شوه، همان رسول الله بیا هم دردمن، اقتصاد ته بیا دردمن، تعلیم ته بیا دردمن. نو تر کومه به داسې روانې کې؟ نو څنګه ځوان پاتې شي تا ته په ټولنه کې چې ته ځوان ته فرصت نه ورکې؟ ځوان ته فرصت هم ترې اخلي، نو چیرې پاتې شي؟
شم صاحب، کوم دې موضوع کې یو بل پوښتنه وکړم. تاسو یادونه وکړه چې دغه برخې مو چې یاد کړې، په دې کې حکومت اوس مهال هیڅ ځواب کوي نه دی، په دې برخه کې هیڅ پرمختګونه نه دي شوي په دې دوو کلونو کې. استاذ پان، ولې دغه ځوانان چې له هیواده بهر وځي، دوی ولې د افغانستان د نن نه راپورته کوي او د دې لپاره چې دغه د خپل حق غوښتنه وکړي، دوی ولې مال ته غږ نه پورته کوي؟ تاسو د نجونو تعلیم ته اشاره وکړه، یا په ټوله کې ځوانانو په وړاندې د بې عدالتۍ ته مو اشاره وکړه، دغه ځوانان ولې د نن افغانستان کې غږ نشي پورته کولی؟
خو خاک شپور کې تاسو استاد ماشالله پښتنه کې ورته ستاسو وضعیت دی. تاسو د غنور ځوانانو چې غږ پورته کړ، د غوینه پښتنه کې څه وضعیت کې دی؟ هغه په امن کې پاتې شوی دی؟ نه پاتې کیږي. خبره دلته
یعنی ټول ټول بوبخي شم صاحب، ټول یو ځل راپورته شو، یعنی په یو دو ځوانانو نه کیږي؟ ټول یو ځل راپورته شو، یو مفکوره ولري ساسه پان بیا هم امکان نه لري.
بلې سیال صاحب، ډېره ښه خبره. دا هغه وخت کې چې اتفاق ولري. زه نن ډوډۍ ته حیران یم. زه د شپې ډوډۍ نه لرم چې څنګه ډوډۍ په پیدا کړم ځان ته. ما کور کرای کې پروت یم. زه په دې فکر کې چې ما شکم راځي، دا کار څنګه ورکم؟ نو ته په ما څنګه اتفاق کې؟ زه به څنګه غږ پورته کړم؟ زه ته ووایه، زه چې څه سړی چې وږی نو مور د وږي د حاله څه خبر دی؟ اوس خو دا بهر کې چې څوک ناست، هغه په خېټه ماړه دي، هغه زما له حاله نشي ما نشي درکولی. وایي دوی ولې نه پورته کېږي؟ چې دا تاسو حالت چې هغه ځکه هغه بیل ماحول دی. دلته چې راشي په اصل کې کنه، وای غر لری لاند کاری، او چې ورکاتو کې غر لری دی. او بل خبره دا ده چې کنه، نو چې موږ اتفاق کمزوري یو، موږ داسې واحد دریز نه لرو چې هر سبا جګی کو سبا ته جګی کې تر سوچ هغه څوک د غږ پورته کوي. هغه سړی ته وخت لارخونه کړي، سپارښتنه ورته کړي چې دا کار باندې کې ابورتش بالکل پستر ونه کوم. اصل کې خبره دا ده چې فشار دا چې حق ویل دا د دا 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 ستر بادشاهانو صفات چې باید سړی وي. حکومت روان دی، کار روان دی. ان شاء الله امید شته چې یو ښه لارې ته ولاړ شو. عدالت حاکم سي، دا غټ بو فاکتور دی. او چې عدالت حاکمی کی، نو لږ څه وخت اړتیا ده. لږ وخت به اړتیا وي تر څو دوی خپل ادارې را جوړې کړي، دوی خپل رهبري هغه کابینه منظمه کړي، بیا دوی هغه د ولس اعتبار ترلاسه کړي. دا هغه وروستۍ خبر دی چې اوس څنګه د برخو ته رسیدګي کیږي. نو کچیر دلته غږ پورته کیږي، ګډوډي رامنځته کیږي. او ګډوډي د دې سبب کیږي چې په هیواد کې یو بل خواته زمونږه یو د لکه مثلا اوس پر پاکستان کې کوم وضعیت ته مکت مټاغه شو وضعیت ته ځو. ځوانان به بند کیږي، خو وهل کیږي به، وژل کیږي به، پیان کیږي به. ولې نتیجه به نه وي؟ ځکه دلته چې دوی باندې نړۍ په زور نه رسیږي. نړۍ
یعنی ستاسې پان باندې شم صاحب، ستاسې پان باندې لا ځوانانو ته چانس شته که دوی په افغانستان کې پاتې شي؟ د دې احتمال شته چې دغه حکومت د ښه کېدو طرف ته لاړ شي او ځوانان وکولی شي ځان پکې وګوري؟
بالکل بالکل لگ وخت ارتیاست ان شاء الله امید ستاره چې روپ روپ حقیقت د سیس جدا په فایل کې یو شایوي اغه ډیر سخت کاری کنه خو کله چې شروع شي رو رو جوړی کنه دا غا د حکومتونو فایل هم داسې وي کله چې حکومت پیلي کې سړی فکر نه وي غا زمونږ ساده خلک یو غډیره خښته ماکوله وي د حکومت دوستر کې دیواله اندر یو بنا ده اوس موږ د سترګې ځوانان د سترګې کې کله چې بنا سترګې خو ان شاء الله دا به ټول ته وخت او سهم ټول هرڅه ورته ورسیږي خو د څه نه کې چې موږ خاموشه پات شو لکه زه د ځوان په صفت لګایم نن تاسو خپل غږ خپل درس شریکوم بل ځوانم باید ونه دار شي او په ډاډه زله باندې وي ما مخامخ حکومت چارواکو ته دا موضوع ویل ده د یو خبریال په صفت مې دا درد ورته رسولای دی او هر ورځ باندې برخه کې مصروف يم دا دردونه ورته وایم چې ورور او ځوان دغه مشکل کې دغه درد دی دا تکلیف دی ولز په دغه تکلیف کې دی ته ورسیږي نو دا چې مونږه خاموشه پاتې نشو ان شاء الله نتیجه ورکړي خو کله مونږ خاموشه شو دا په دې معنی چې وضعیت به لا بد خواته شي او بهبودی به نه وي خو امیدونه ډیر شته ان شاء الله چې سهم به ټول ته ورسیږي جناب سیال صاحب لکه حوصله پکار ده او لکه خپل حق غوښتنه پکار ده کړه مونږ یو ډیر مشهور خبره دا ده چې حق غوښتل کیږي دا حق لپاره غږ پورته کوو دوی په هر برخې زمونږ د خويند لپاره موږ غږ پورته کړه حکومت دې دا سي تاسې مطلق نه دی ویل چې زه هیڅ اجازه نه ورکوم وای شرایط برابروم نو دا معقوله خبره ده دا چې شرایط سره کوم برابرې څومره وخت نشي دی کې هیڅ خبره دوه کال درې کال یو کال ولې دا دا د وخت ضایع چې دا د دې حکومت تاریخ ته ګرځي تاریخ به وخت وایي چې د اسلامي امارت په دویمه دوره کې د دوه کال لپاره د انجونو خونځي بندو دغه تاریخ کې ثبت کیږي درې کال لپاره د انجونو پر مخ دروازې تلوسي دا تاریخ کې ثبت کیږي ځوانان بیکار او ځوانان ایران ته ولاړ در په در سودا تاریخ کې ثبت کیږي ځوانان په پلان هیواد کې دومره تعداد سره شهیدان شو ځوانان خودکشیان وکړلې ځوانان داوته دا تاریخ ته پاتې کیږي او دا که دوی خپل تاریخ جوړول غواړي خو دې باندې فکر دی وکي نو خو څه غلط خبره نه کوي خدا خو هغه چې یو حکومت باید په فکر وکړي چې دا زما د تاریخ برخه جوړیږي ولې زه د یو تور تاریخ پرېږدم د بیا ځل لپاره زه ولې زه چې بد حالت ته ولاړ سم چې ولس مانه ناراضه شي ولس ته ځای دی چې زه مینه محبت ورکم چې دا دومره لسیزو کې تاسو جنگ او جګړه ولیدل اذیت شوي بمبارونه وشو د شپې چاپې در باندې وشوې ما سره سم بې خوبه شوې ته بچی دې لاله هم ده شو صحت مې درته خراب کړ روغتونونه خراب شو خوندې وسوځېدل اوس راغلم مزه تاسو سره څنګه ولاړ زستا زستا خادم يم زبای تا ته خدمت وکم دغه د پلان سړک وي درته پلان کې کړای پلان کې پروژه مې درته پلان کې کړای ول سم ما یو سکی ځوان ما یو سکی تعلیم دغه پلان کې بورسونه را د ملت راغستې دي دا به زدا درته وکم ز بدغه وکم نو دلته به ول پر داسې یو باور باندې چې یو فکری باور برامست شي او کله چې فکری باور رامست شي جناب سیال صاحب
خوشحال صاحب کدا پوښتنه مې ته جواب کوي چې په دغه دوه کلونو کې کم حکومتي چارواکي دغه خبري ولست نه دی کړی او تر اوسه پورې د دوی امیر المؤمنین هم خلګو نه دی کتلی سسي پان باندې پراتلونکو کلونی کې بدوی داسې امید خلګو ته ورکړي په څنګه ته ځوانانو ته چې ځوانان هدا قلب افغانستان کې پات شي ونه تختی
زما فکر دا ده چې په کومه ورځ اسلامي امارات په رسمیت پیژندل شو په هغه ورځ به تاسو د امیر المؤمنین وینا واوري خو دا غیر ډیر منطقي خبره کوي جناب سیانس وايي امنیتي ملاحظات نه شم ښکاره کېده
خو شمس صاحب آیا نړیوال دغه اوس چې خوانځي تړل شوې دي دغه شرایط چې دا د ټول ګډونه حکومت نشته دا خزي کار نشي کولای کله شرایط پوره نشي نو نړیوال به دوی په رسمیت پیژني
کوري زمون شرایط د حکومت شرایط هم دیدایم باید په نظر کې ونول سی کنه حکومت د خپل شرایط د حکومت شرایط نه مني او ته خپل شرایط ته په خودسی نه کیږي دا د خو زه ممکن زما خیال دی کدا شي غلط اوسم زه باوري پدیم چې د انټونو مکتب خاص په دې خاطر هم تړل شوی دی چې دا په نړیوالو فشار دی ترسو بشري نقطه به ته متوجي شي چې د بشريت په وخت کې دغه سی وغښتنه تاسو نه کړه تاسو د بشريت د تلف لپاره دغه غښتنه ولې ونه منله د خپل ملګرو ملتونو ته نړیوال سازمانونو ته په دغه د نورو او دغه قدرتمندو هیوادونو ته چې دوی نن سبا په خپل ځان باندې حساب کوي ته دا تاریخي نقطه متوجه ده چې دغه یو حالات او دا د دې حکومت خو ساتوم نه لري کنه اسلامي امارت حکومت او ته نه لري چې ورپاتوم باندې وړه
شم صاحب د دې نه مخکې چې د خبره د ځوانانو د غنونو وظیفه فقط یو لاندې پوښتنه کوم لاندې جواب راکړي ولې بیا طالبان خپل ولس د نړیوالو په وړاندې د رسمیت پیژندلو لپاره کوي لکه خونځي ولې سیاسي کړي دي ولې د ځوانانو کار سیاسي کړي دي دا خود دوی ولس ته د دوی تر حاکمیت لاندې ژوند کوي که دوی چیرته د نړیوالو سره روغه جوړه غواړي لکه څنګه چې په دوحه کې ورسره توافق لاسلیک کړ داسې دي بیا دوی سره کینې خبرې اترې دي وکړي ورسره د جوړ راشي نه دا چې خپل ولس وکاري د دوی په وړاندې باندې چې بل اخره دنیا د رسمیت ترلاسه کړي ولې دوی ولس کاري
ځکه د دې ولس همدا قدرت دی د دې زور همدا ولس دی کدا ولس نه دوی هیڅ
خدا ولس وس غریب ده بیچاره ده مړکیږي هیواد نووزی ځواني تختی پیغله بی سواد ده د بیا څومره د ولس تخپل ضرر ده
ولس ته په ضرر ده دلته خپل هر سړی خپل هغه سیاسي لیدلوري پسې ځي او دلته هیچا ولس ته کار ونه کړ دلته د ولس غم هیچا ونه کړ په صحیح معنا خدمت هیچا مونږ دوی ادا کوي چې مونږ ولس ته په صحیح معنا خادمین یو او دا به وخت ثابته کړي چې دوی څومره رښتینی دي دوی د خپل خدمت څومره په هغه کې دي اوسني کارونه چې ځینې ګورو ځینې ډېر مایوسه کوونکي دي ځینې ډېر هیله بښونکي دي او سړی مونږ خپل دلته حیران یو مونږ دلته نږدې نه وینو کله کله دا حکومت سین فکر پر جوړ چې ان شاء الله یاره دا زمونږ اصلي او صحیح خادمانی خو کله کله زین کلونو ته وګور دومره مایوسه شم دومره ناهیلی شم چې یاره فکر نه کوم چې مونږ بیا داس یو حکومت ولرو چې مونږ ته حساب راکړي او مونږ د لړۍ سره سیال کړي خو دلته اوس د حالات یو ټکی پروت دی چې دا به حالات ثابت دي چې دوی څومره رښتینی دي ځکه دوی د ترازو دواړو خواو ته پراته دي نو دا چې کومه پاله د نه کار
مدانه شم صاحب تاسو سره ګرځم ورزو پاشا صاحب تاسو سره ته وای په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې سربېره پر دې چې دوی نیول کیږي د کار زمينه ورته نشته د تعلیم په اړه ته وای زیاتره افغان کورنۍ د افغانستان د دې لپاره وځي چې دوی وکول شي پاکستان کې نجونې خوانځي او تلاړ شي تو چې هلته درځي آیا دغه نجونې ته د تعلیم زمينه برابر ده
زما د سوچ په اساس د فکر په اساس باندې هغه چاته دلته په شخصي پانتونونو کې په شخصي مکتبونو کې داخله ورکول کیږي چا سره مثال کا پاسپورت یا ویزه ای او باقی پاتې شو دولتي مکتبونو د پاکستان په هغه کې تر پنځمه پورې کولای شو خو هغه نن سبا ډېر مشکل ده هغه چاته ورکې چې چا سره افغان سټیزن کارډ یې چې چا سره اسناد نه دا غي د پاره ډېر مشکلات دي د تعلیم برخه کې هم
او هغه ماشومان چې درځي دغه وضعیت بیا څنګه وي هغه هم داسې نشي کولای چې درس وای او دغه کسان چې تاسو تللی له سقوط نه ورسته کسان زیاتره په کې ځوانان دي هغه چې کورنۍ درغلي دوی مال ته قرارې په کور ناسي درس نشي ولی
نه ځینې ما تاسو ته وویل هغه کسان کولی شي چې مثال که په یو پوهنتون کې داخله واخلي چې چا سره اسنادو باندې برابرې مثال که پاسپورت لري ویزه لري شخصي پوهنتونونو کې دلته ډېر افغانان دي چې زده کړه کوي ځینې هغه افغانان دي چې په سکالرشپ باندې راغلي دي او ځینې هغه افغانان دي چې دلته په ویزه باندې راغلي دي څه موده بعد یې په مکتبونو کې داخلې اخیستې دي بیا خپل ځان له یا ویزه تمدیدوي یا مثال که نوې ویزه ځان له راغلي خو په ویزو کې بیا هم مشکلات شته ډېر ځل ډېر دوستان زما داسې دي چې ویزې ته یو ځل دوه ځل بار بار اپلای کی بیا ځینې وخت کې د دې ویزا اسناد هر څه ښه صحیح خو د دې ویزې هم ریجکټ کیږي نو مشکلات په پاکستان هیواد کې ډېر زیات دي د افغانانو سره خصوصا هغه افغانانو سره چې کوم اسناد نه لري هغه کې زیاتره بیچاره ولس دی چې په ډېرو مشکلاتو باندې یا د تورخم په لاره باندې یا د کوټې په لاره باندې د اقتصادي د لوږې د فقر د لاسه افغانستان پریخي او پاکستان ته راغلي یا ایران ته تللي یا نور هیوادونو ته تللي ها دا نور افغانان چې کوم دي د خارج په تمه باندې دي هغه افغانانو سره بیا هم ډېر ظلم شوی دی د بهرني هیوادونو لخوا نه چې داغي کې سمه رد کړی دي لکه مشکلات ډیر دي څنګه چې تاسو دې هم دا نمبر نه شو وبخې
شمس
شم سے اشارہ ہو کہ یوزوان کولے شی چې مثال کا خپل اقتصاد په وړ کې غاغه د هیواد دننه کدی هیواد نه بهاري نو یو افغان چې په دې تم باندې راغلی هغه خارجیانو ځان سره نه بوتلی په انخلا کې هغه دلته کیس باندې کیس ته پتم کا هغه هر څومره کاروبار دلته شروع کی مثال کې یا پیسې ولري یا ونلري یا بندي کی دا هغه اقتصاد مثال کا کوي کیږي ورس پورس یاد هغه کاروشي نو هغه بیا مشکلات سره لاس گریوان کیږي او کوي نشي هم لاس گریوان سره مشکلات سره بیا هم مخ کیږي نو په پاکستان کې مشکلات ستاسو بل دلته یو نقطې ته بل اشاره کوم چې په 2014 ولسم کال کې ډیر افغانان د پاکستان بیرته افغانستان ته لاړ هیواد ته الته د ماجرون ریاست افغانانو سره ډیر زیات خپل ځان یې ته خپل ځان واخلم ما د ماجرونو په ریاست کې عریضه کړې و د نمرې لپاره چې په وطن کې زما هم ځمکه وه زه حتی حیات الله حیات والي صاحب پورې تللی ما د خپل حق لپاره ما ډېرې منډې وهلې دي چې هلته زما خپل مشکلات د خپلو خپلوانو تر زامنو سره دغه یو شی زموږ په هیواد کې ډېر یو غټه بدبختي ده چې حق حقدار له نه ورکول کېږي لکه خور له څوک حق نه ورکوي لور له څوک حق نه ورکوي دې ته صرف تکړه چې مثال کا پاغي باندې 15 لک روپۍ والی او کله چې ودی او په ځمکه او په جایداد او په دې شي کې لختله برخانه ورکي نو هتا افغانستان دولت ما سره هم ظلم کړی دی پاکستان دولت سره دلته هم مخکې لاس گریوانو ما غوسم سره لاس گریوانم او د خارجانو طرف له ما سره ډیر ظلم شوی دی نو دا کوم مشکلات د نن په افغانستان کې هم دي تاله یو وزارت عریضه وو کې 15 کال در باندې تیر کې هغه چاله نمرې ورکې چې څوک 1000 15000 1500 افغانۍ ورکې او مثال کې یو کونډه نمره نه وزي ته یو معلم نمره نه ورزي یو حقدار ته مطلب حق نه ورکول کېږي که بیا ته کماندانې لاړ شي والی صاحب محترم له ورشي او هغه ته عریضه مخ کېږي چې زما دا مشکل دی ما سپدې کې همکاري وکړه هیڅ قسمه همکاري نه ما سره کړې ده ما سره اسنادم شته ما سره ثبوتم شته نو دا غسه مشکلات الته هم شته نو ځکه دا افغان د نوې نسل دا زیاتره کوشش کوي د افغانستان نو ځي په افغانستان کې د تعلیم کمې ده په افغانستان کې د صحت کمې ده افغانستان شاته روان دي هم که څه هم تیر شل کالو کې افغانستان پر مختګ کوي مخ کې روانو ډیر خلک په روزګار باندې کاغه نظامی بس کیوږي په دولتي کې او غیر دولتي کې او مقام د سکوت نه پس اقتصاد او دا ټول کارونه بیرته په شا باندې روان دي مکتبونه باندې په خزو باندې تاسو په خپل په دې باندې شاید چې زمونږ د وطن مور خور لور که ډیر زیات مشکل ورته پیدا شي مونږ یې ایران ته بوزي دي لاش د پاره یا هند ته بوزي یا پاکستان ته راو کی چیرته زمونږ په هیواد کې زما یو خور زما یو د وطن پیغله ډاکټر شي انجینر شي اسلامي چوکاټ مطابق خپل اسپیټال شي خپل ځای شي نو د خزو علاج کولای شي نو دا غسی ډیره بدبختیانه دي د سره مونږ لاس او گریوان یو نن نیو تقریبا ډیر سلويخ کالونه
بالکل مننه کور ودان پاشا صاحب تاسو بیرته راو ګرځم ور بشو دا وريدونکو پیغامونه په ورو چدوې ل ایران را لګلې دي
زه سنگین د زابل ولایت خک افغان ولسوالي اوسیدونکی یم اوس مهال په ایران کې یم مغواړو چې موږ ته وطن کې کاروبار را جوړ کړي او کار کې ته کار پیدا کړي کار زمينه را برابر کړي موږ ته غلا را ارزانه کړي وړو شی ډیر ګران دي موږ له ډیر ستونزو سره مخامخ یو پیسې نه جمع کیږي یو لس زره شل زره جمع کوو هغه شکو وطن ته ولېږو یو ګونی وړو په اخلو نور مشکلات دغه پاتې مریضان نه دي مریض پیسې نه لرو دي بل پیسې نه لرو نو موږ دا غواړو چې موږ ته په وطن کې کاروبار برابر کړي او موږ د اسلامي امارت کې دا غوښتنه ده چې باید موږ ته کاروبار په خپل وطن کې را جوړ کړو موږ خپل وطن کې غواړو ښکار وکړو السلام علیکم
سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته په دې هیله چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوګان مخه ده دغلته مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه اخلي په اسانۍ باندې او خزی او ماشومان دی ور سره دل ته د چا لسترزی کیږي پراتی د چا پینځل لسترزی کیږي پراتی ډیر بد وضعیت چې ورته نه رسیږي په دې سرن ورونو کې پراتی تاویلی څوک نه اخلي نو دغه ستونزه وزمنګه مال چې تاسو سره شریک کو ک دغه باندې کم نظر واچوي چې مقاومت سره دغه مشکل شریک کړي چې د مسافر وضعیت ډیر بد دی دغه تل ایران کې نه تاویلی هم دغه سیم پولیس نه اخلي د افغانانو چې ورشي ورته پاسګاته ورشي پولیسو ته تاویلی دی نه اخلي بې عزتی درکې بد رد درته وي نو د افغانانو دغه وضعیت یا دغلته زمونږ تقریبا د مالکانو لس ورځې او دولس ورځې کیږي څوک تاویلی نه اخلي پراته دي کله یو نخره روانې کوي کله بله نخره.
سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحیدالله امینی دی. تقریبا دو کال کیږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کوم. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو په سرحدونو کې، همدغسې په سرحد کې د ترکیې او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کیږي او د ترکیې او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک ورسره کیږي. دلته په وان کې داسې هدیرې، ګمنامه هدیرې شته دی چې په زرګونه او په سلګونه افغانان پکې بې سرنوشت او بې برخلیکه پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بې برخلیکه افغانان پراته دي. زمونږ د پښتنې او د زمونږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زمونږ پښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زموږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
د ما دغه پیغام درته پرېږدم چې د ترکیه او د ایران تر منځه پورې مینځ کې، یعنی بارډر کنه مینځ، نو ویشتل دي، وهل دي، سکنجه کول دي، داسې وهل دي چې د بعضې هلکانو د موږ د افغانانو مخونه نی، بعضې مثال ور نیم غوږ نی، نو داسې ورانې وهي او ویشتل دي. هغه ورځې هم دلته لغمان ته یو مړی راوویشتلی و. وسلام.
د ازادي راډیو د اوریدونکو پیغامونه وو چې د ایران نه یې را لېږلي وو چې زیاتره هغه اوریدونکو شکایت کړی وو چې دوی په ایران کې اوسیږي. شم صاحب، تاسو ته راځم، تاسو پیغامونه واورېدل. که چیرې دغه وضعیت دوام وکړي، حکومت ځوانان را خپل نه کړي او په خپله لمنه کې ونه نیسي او بالاخر دغه ځوانان همداسې ادامه ورکړي چې له افغانستان وتښتي او په بهرنیو هیوادونو کې هم له داسې چلند سره مخامخ شي چې هغه انساني چلند نه وي، بالاخره افغان ځوان به کوي څه؟
بالکل، واقعا دا ډېر د اندېښنې وړ خبره ده او موږ له دغه مسافر ورونو بد خبرونه لرو. متاسفانه چې په دې وروستیو میاشتو کې موږ تقریبا تر دواویا پورې شاوخوا جسدونه را انتقال شو د مختلفو ځینو سیمو نه چې دا مسافر ځوانان تللي وو. دوی یو ارمان دا و چې آرام زندگی ولري، دلته کور ته یو څو روپۍ راولېږي، ژوند یې ښایسته شي او د دوی کورنۍ لپاره هغه د یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. یعنی هیڅوک هم سیال سر نه غواړي چې دا یې ښه پوهېږي چې دلته بهر د دې کې زه داسې وړه کښتۍ کې ځم سل فیصده زه غر کېږم، ولې د کور مینه دې ته دا سړی مجبورېږي دا ځوان چې دا ځي او دا مجبوریتونو په اساس باندې ځي. هیڅوک د مستۍ نه نه دي تللي او اوس هم چې دا څوک په ترکیه کې دي، څوک په پېښور کې دي، څوک په پاکستان کې دي، څوک په هند کې دي او څوک په ایټالیا کې دي او څوک په هر ځای کې چې دي افغانان، دوی اوس هم وطن ته دومره زړه دردېږي، دومره زړه دردېږي چې باور وکړه چې داسې شیبه بنی چې دوی یوارې د خپل وطن هغه خوږه شیبه او خوږه هوا او اوبه یاد نه کړي. دومره دردمند خلک دي. اوس حکومتونو ته پکار ده، اسلامي امارات ته پکار ده چې دغه ځوانان دا به سرحدونه چې کوم دي، دا د ایران او هغه سره دغه سرحدونه په اول خو خبره دا ده چې دې سرحدونو باندې د پوستې ډېرې کې دغه ځوانانو ته د اجازه ولنه ورکړي چې ایران ته د لاړ شي او بیا د ترکیه ته لاړ شي او بیا هلته چې کوم ظلم کېږي خو بېخي تاسو ته د اورېدونکو له استه یادول وړ نه دي. راځم دې ته چې دلته د ځوانانو ته لږ ګورې، لږ د کار فرصت که نه شي برابر کوله. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ډېره ښایسته وینا کړې، وایي که تاسو یو چا سره مرسته نه شئ کولای، یو چا سره مثلا مالي مرسته نه شئ کولای، وایي دومره خو کولای شي چې ډاډ ورکړي چې زه ستا حکومت یم، زه تا سره یم. زستا مشرم زتا سرم زستا گاونډیم زتا سرم یعنی کوم د خپل ځان د خپل گاونډي خپل درد یو وګنو موږ به هیڅ کله داس وزت سره مخ نشو. په همدې افغانستان کې زدا سوداګر پیژنم چې د مستۍ نه په دوبۍ کې تلونه او هغه جوړ کړي دي چې کله یو ځی ته لاړ شي چکر وي کله بل ځی ته چکر لاړ شي چکرونو پیسې چې دی دا راوخت دي او په دې وطن په دې ځوانانو باندې یو پنځه ځوانانو ته چې درې پنځه ځوانانو ته کار زمینه برابر کړي او کراچۍ ورته واخلي دا وکړي نو ته فکر وکړه چې دا هر یو سوداګر موږ وسل سوداګر ښه سوداګر ولرو. دا خو به ډېر عجیبه خبره چې په ټول افغانستان کې موږ سل ښه سوداګر ونه لرو نه بلکې له دې ډېر لرو. نو که دوی دغسې هر یو لس شل کسان ته کار ورکړي دا بیا ته ضرب کړه چې څومره ځوانان په کار کېږي. یو مسله بله مسله دا ده چې د هغه په برخه کې چې دغه لږ اسانتیا ورته برابره کړي د کارو په برخه کې مثلا کراچۍ باید لري نه شي په ډېره مینه باندې محبت باندې اوس د دې تعارفو وخت نه دی اوس د غټې مالیې وخت نه دی مالیې داسې نه دی معاف کړي. ځوانان چې چیرې ودرول اوس تاسو د ښار منظم کېدو پسې مه ګرځئ اوس دې ته پسې باید موږ لاړ شو چې څنګه موږ د خپل ځوانانو ته یو څه کار زمینه برابره کړو چې دوی کار وکړي. او بله مهمه خبره دا ده سیال صاحب چې چارواکي باید دغه ولس ته ځواب ویونکي واوسي او هر برخه کې د خپل وی د دوستی د ملګرتیا د مزوي د خانه زوي د ته جدي ډول سره باندې تابعیز په جدي ډول سره باندې تعصب بيشي باید نه ووسی ځکه چې کله دا شي نه نوي نو ته مجبور یې چې ته ټول ولسونو ته پکې وانډ ورکې او بل کورنۍ نه مې وهینه داده ګورې د هر حالت چې راځي که څومره سخت وي نو که تاسو د خپل مدیریت نه کوي نو خدای مکه ځوانان به موده سي شهیدان کیږي ځوانان به داسې در په درځي دا حل نه شي چې د وطن پرېږد مو دې تختمه ورته سم یعنی چې خپو یېږي چې دغه لاره کې جنجالي لاره د خطرونه دي مونږ بیا هم ځوانان ته اجازه ورکو چې لار چې د خپل ځوان سره ظلم کو یعنی دغه سوش پیل دي نه سخت ورته کته په خاني خلکو نه پښتنو کې سیال سره د کورنۍ جګړې پښتنو تریو کې په خدای باور کو خو وڅ ډوړې پیدا کی والله بالله چې په هغه وخت وڅ ډوړې نه پیدا کیدا خلکو اته موټر نه لري په خانو باندې خپل کاډي پاکستان او دې زین ته اړولې نو هغه حالت خدای تیر کړو خلکو مجریات کړو سوسوګونه تختې په یو د غره څنډه کې پراته شو د غره په بل څنډه کې پراته بل مهم مسله دا ده د دبليو پی او مرستي چې دي د نور مرستي دوی موږ سره دومره غټه جفا او ظلم وکړ چې زما ټول ځوانان سوالګر کړل زما ټول افغانان سوالګر کړل هیڅ څوک ول د کار نه کوي وخت سړی به خزوان به خبره کار کول چې درا قدرت لري ولله دبليو سی کې ما ته مرسته را نه کی و د خدای په خاطر څومره ظلم دی لکه څه په خپل ځان فکر وکړه په خپل مهارتونو فکر وکړه ته خو مهارتونه لري ورته خزوانی لري ته کېدای شي ډېر ښه خیاط شي ته کېدای شي ډېر ښه برقي شي ته کېدای شي ډېر ښه عالم شي ته کېدای شي ښه ډاکټر شي ته کېدای شي ډېر ښه انجینر شي تا کله په ځان فکر کړی نه د دبليو سی به څومره مزماتې سروې کې نمونه لیکلو دغه مسکین فقیر به پاتې دا به درې ښایسته کورونه به هم لري د هغې ماشونه به هم راته کریه به هم ورته راځي او په دبليو سي کې به څلور پنځه کسانو نمونه هم د دې لیکل شوي وي دا څومره ظلم دی. زه وایم چې مرسته وکړئ نړیوالې مرسته وکړي خو د کار په بدل دی وکړي ما ته دا شپږ زره وزر روپۍ نقدې مه را کوه دا شپږ وزره نقدې روپۍ ما ته واخله یوه کراچۍ موږ خو فکر نه لرو موږ ټول افغانان ډېر کمزوري یو په دې برخه کې موږ د اقتصاد فکر نشته متاسفانه ټول نه البته موږ ډېر افغانان فیصدي د ټولو بې سوا موږ چې دا علم کمزوری دی تعلیم مو کمزوری دی موږ اقتصادي فکر نه لرو نو ما ته اقتصادي فکر را کړه چې وروره که ته ما باندې خو دردمند کېږي او بشریت ته کار کوې ما ته ووایه چې وروره اقتصاد داسې جوړېږي ته د دغه پنځه سوه روپو نه شروع کړه بولاني دغلته خرڅ کړه ته دغه کراچۍ دلته کړه د ګوړې شربت خرڅ کړه ته دغه خیاطۍ کې دوه ورځې دوه میاشتې ته کار وکړه ته ښه خیاط شه ته دغه نجار سره کار وکړه ته یو ښه نجار شه ما ته دا فکر راکړه ما ته دا مه راکړه دا اووه زره روپۍ واخلې یو میاشتې رشونې ما هغه خلاصې کړي بیا زه وایم چې والله دا پیسې به څه وخت بیا راکوي والله دې سروې کې به زما د بل ورور نومونه لیکل شي مونږه چې دای مونږ خپل ځان سره هم ظلم کړی او حکومتونه هم راسره ظلم کړی نړۍ هم راسره ظلم کړی دی حالاتو مونږ ځپلي یو او دا هغه وخت کې کېږي چې کله انسان باید نه پر خپل جامعه باندې فکر کوي فردي مسؤلیت زما څه دی ملي مسؤلیت
دی موږ خپل فردي مسولیتونه هیر کړي، ملي مسولیتونه هم هیر کړي دي. نو چې کله انسان د دوه برخو کې فردي مسولیتونو ته متوجه سي او ملي مسولیتونه ته بیا خپل راضي کیږي، نو موږ فردي مسولیت اوس نه پېژنو. زما شخصا زما کورنۍ ته زما مسولیت څه دی؟ زما د مور مسولیت د اولاد په روزنه کې څه دی؟ زما د ښوونکي مسولیت د شاګرد په روزنه کې څه دی؟ زما د حکومتي چارواکي مسولیت د مامور پر وړاندې څه دی؟ زما د حکمران د حکومت د راس کې مشر چې اوس ورته امیر المؤمنین خطاب کوي، د ده مسولیت څه شی دی؟ عمر فاروق رضی الله تعالی عنه به ژړل، فریاد به کولو چې وای په دې ویریږم چې خدای پاک ما په دې ونه نیسي چې تا دغه ولس کې عدالت را نه وسته. حال دا چې دغه په وخت کې حکایتونه دا کیسې کوي چې دمره عدالت و چې لیوان او وزې به سره ګډې څریدلې. نو چې یو سړی دومره ویره لري د دغه خدای پاک د قدرت نه او د آخرت نه، نو مونږ اوسني رهبران څومره دا ویره لري؟ ما د یو مسکین فقیر ته رسول الله مبارک درې وخت یو ځکه یو خډوړې خوړی او صحابه ته په ژړا شو. علی کرم الله وجهه ورته ویل چې ولی یا رسول الله په ژړا سوس خوم ډوړې خوړل او نسو مور سو، وای ژړا په دې راځي چې ما په مړه خېټه ډوړې خوړه کېده شي په دې مکه کې ډیر خلک وږي وي، که الله رانه پوښتنه وکړي چې تا نن د خړو خواړه خړي په مړه خېټه ډوړې خوړلې، نو د دې مسکینانو حق کې به زه څه ووایم؟ ورتخه تا وای دا زمون پیغمبر صلی الله علیه و سلم سیرت مونږ دې باندې څنګه وکړي؟ زما چارواکي زوم به احساس څنګه لري؟ زما مسول، زما کورنۍ فرد مشر، زما بزوان، زما ماشوم دغه برخه کې څومره تربیت شوی دی؟ دې برخه کې څومره زمونږ ذهنیت جوړ دی؟ زمونږ عقیده څومره جوړه ده؟ نو بیا مونږ یو خاص ثبات ته ورسېږو. مونږ تخصص نه لرو، مونږ باید پیسې پیدا کړو.
مننه کور ودان شم صاحب، هیله بندیم چې وسنی چارواکي هم دا موضوع درکړي او همدارنګه ځوانان هم دغه مسولیت درکړي، ځکه چې د دبليو اف پی مرستو ته کې نه خپل لاس په کار شو، د دې ځکه چې نور وطنونو ته لاړ شي، په خپل وطن کې اوسه کار وکړي. پاچا صاحب تاسو ته راځم، هغه ځوانان چې اوس مال زموږ غوري او کدوې دا تصمیم لري چې لاړ شي د افغانستان او وزي په بهرنی هیواد کې چرته کار وکړي، غریبي وکړي، ساسي پان باندې، آیا دا حل لار ده چې دغه ځوان افغانستان پریږدي؟ تاسو په پاکستان کې اوسې، حال د افغانستان د افغانانو وضعیت ګوري، دوی ته څه ویل غواړي؟
زه به اول داسې ووایم چې وي څوک پر آزاد ملک نه ځي یا ډېر غریب شي یا د یار دغه مزینه. نو نن سبا اکثریت په دنیا کې اقتصادي کړکیچ ته، د اقتصادي کړکیچ ته وجه اکثریت ځوانان ځي، یا په دې کې یو څو فیصد دي چې هغه د یار دغه مزي، مطلب دغه دی چې که زمونږ افغانستان ځینې ولایتونه وګوري هلته چې واده کوي یعنی ښځه کوي، نو لس لکه یا دولس لکه یا پنځه لس لکه پیسې پې لګي، د دې د خاطر هم بهرني هیوادونو ته ځي، که هغه یورپ طرف ته ځي او که هغه د عربي هیوادونو طرف ته ځي. نو زمونږ وطن کې مشکلات ډېر زیات دی، دغه ځوانان نه غواړي چې لاړ شي بهرني هیوادونو ته. دغه ځوانان د نوې ټکنالوژي سره چې څومره مثال کا نسل دغه کېږي هغه عمره خیریږي، نو دا په دې کوشش کې چې زه ځان یو ځای ته ورسوم چې زه خپل فامیل سپورټ کوم، زه په کرې کور کې پروت یم، زما خپل کور شي. نو څوک هم نه غواړي چې د وطن نه لاړ شي، د وطن خپل خوند دی، خپل ازادي، خپل مینه او محبت پکې. خو که زه یو طرف ته بل دا خبره وکم، زیاتره افغانان ما داسې لیدلي چې تر زوی بهر ملک له لاړ شي، بیا دا هم په دې خود کوشش کوي چې هغه جرمني له رسېدلی دا کوشش کوي چې زه لندن ته لاړ شم. د دلته دا دلته مثال کا جرمني له تللی دی، دلته ښه کور لري، ښه بنگله لري، ښه ژوند لري. مثال کا هغه تر زوی دی، بل تر زوی سره کومک نه کوي. زه د خپل افغانستان، د افغانستان د خلکو خبره درته کوم، اکثریت د پښتنو کاغې کې تاجک دی، که ازبک دی، که بل دی، که بل دی، باید که چېرته مرسته ورسره کړې وی، لاس ورکړی وی، خو دا به بهر ته نه مجبوري کېدی. ولې چې تیر څلوېښت پنځه څلوېښت کالو نه زموږ په هیواد کې ډېره بدبختي روانه ده، او افغان نوی نسل دا کوشش کوي چې مثال که د مزدورۍ دپاره، د فامیل د ګټې وټې دپاره خارج ته لاړ شي. په داخل د افغانستان کې چې یو سړی کور نه لري، په کرې اوسېږي، دولت ورسره منډه نه وي، دولت ورله کور نه ورکوي. چې تاسو ته ما مخکې اشاره وکړه چې حتی زه د حیات الله حیات والي صاحب پورې تللی یم، عریضه مې کړې ده، قوماندانۍ له تللی یم، د مهاجرینو ریاست له تللی یم، په ما باندې څلور پنځه کاله ځای کړي دي، هغه افغانانو له به ویزې ورکولې، هغه افغانانو له به نمرې ورکولې چې چې چا سره به مثال کا پیسې وي 15,000 10,000 چې ته په خپل وطن کې کور ولري یو پټه ولري یو دکان ولري یو یو کپ ډوډۍ د خدای پاکي درګي نو خپل وطن وی ګل وطن نو بیا سړی نه مجبور کیږي چې ته په خپل وطن کې په کری کور باندې مشکلات لري خامخا سړی مجبور کیږي چې ایران ته لاړ شي پاکستان ته لاړ شي بل هیواد ته لاړ شي بیا ستا په ملک کې دغسې یو مشکلات راځي نظام بدلیږي په خلکو باندې تعلیم دروازې بندوي نورې دروازې بندوي
دغه تیر حکومت کې چې کار کوي ډېر کم پاتې ده ډېره مننه کور ودان چې په خبرونه کې مو را سره ګډون وکړه په افغانستان کې د خبریال شمس الرحمن شمس او په پاکستان کې میشت افغان کډوال پچا نه ډېر مننه چې موږ سره یې په دې پروګرام کې ونډه واخیسته له تاسو قدرمن اوریدونکو هم نړۍ مننه تر بلې خبرونه یې خی چاره
جوڑ ما چندے تور تمونو کے مشفید داد کمزا لم للاس چھ ظلمونو کے مشفید